نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. Inshallah, nan bamung da Suratul Maida, da ayah number 41 na wakhla, da 50 puri ayatu na kawu. Yani, da yaw salwekht ayat na wakhla, da panzostam ayata puri. Awala munga lafzi tarjuma kawu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuha, ar-rasulu, rasul sallallahu alayhi wa sallam, لا يحزنك ندي غمگین کریتا دا لفظ چی ده نو دا دا حزن نده ح ز او نون چی ده نو دا ده روٹ ورد ده الذين هاغ خلق چی يسارعون مندی تڑی وحی فی الكفر پا کفر کی من الذين دا هاغ خلقون چی قالوا وای آمنا ایمان راوړو مونږ بی افواهیهم د خپلو خلو نه ولم حالانکه نه دی تؤمن ایمان راوړې قلوبهم زړونو د هغوی ومن الذین او د هغوی نه چې هادو یهودیان جوړ شو سماعونه ډیر زیات اورېدو واله دي او دلته دا ډیر زیات تمانه مونږ د کوم ځای نه اخلو دلته په میم باندې شد راغلی دی ټیک شوه نو د دې نه مونږ ته پته لګي چې ډیر زیات اورېدو واله دي لیل کذیبی د دروغو سماعونه او ډیر زیات اورېدو واله دي لقوم آخرین د دویم قوم دپاره لم ندی یأتوک هغوی راغلي ستا طرف ته يحرفون هغوی بدلوي ح را ف د دې روټ ورډ دی تحریف هم مونږ په خپله ژبه کې استعمالوو بدلولو ته وایي الکلمه کلام من بعد پس موادعه د هغې د ځایونو نه یعنی مقرر شوي ځایونه مقرر شوي ولیکئ په بریکټ کې یقولون هغوی وایي ان کچری او تیتم درکڑی شی تاسولا هذا دا یعنی حکم فخذوه نواخلی هغا و ان او کچری لم نا تؤتوهو تاسولا درکڑی شی هغا فحذرو نزان بچ کری و من او هغا چی یورید ارادو کری اللہو اللہ فتنتهو ده غود ازمایش فلن نهس کلنا تملیک تو مالک دیش لهو ده غو من الله ده الله نه شیء ده سوسیز اولائک هم ده خلق دی الذین هغویچی لم نا یرید غاری الله الله تعالی ان چی یطهر هغه پاکری قلوبهم دهغوی زړونه لهم دهغوی د پاره فی دنیا په دنیا کې خزیون رسوایی ده ولهم او دهغوی د پاره فی الاخرتی په اخرت کې عذاب عذاب دی عظیم ډیر لوی سماعون ډیر زیات اورېدو واله دي للکذب د دروغو اکالون ډیر زیات خوړلو واله دي لسحت د حرامو فإن بیا کچری جاؤوک هغوی راشی پتا پسی فحکم نو فیصله وکړه بینهم پمیز کی د هغوی او یا اعرض مخ اوگرزوا عنهم دهغینا و این او کچری تعرید تو مخ اوگرزوی عنهم دهغینا فلن نهسک لنا یضروک هغی نقصان در کولی شتالا شیئا هسهم و این او کچری حکمتا فیصلو کریتو فحكم نفيسلوكرا بينهم پمنسكي دهغي بالقسط سرد انصاف إن بشك الله الله تعالى يحب هغ محبت كوي المقسطين ده انصاف والو سرى وكيف أو سنگ يحكمونك هغي منصف جوڑويتا وعندهم حالان که داغوی سرا التوراتو تورات ده فيها پاغی کی حکمو حکم ده اللهی ده الله ثم بیا يتولونا هغوی مخ اڑوی من بعدی پس ذالک ده غینا وما او ندی اولائک داخلک بالمؤمنین ایمان روڑوالا إنا بشك من أنزلنا نازل كرمون التوراة تورات فيها بديكي هدى هداية ونور أو نور فيها بديكي هدى هداية ونور أو نور و يحكم فيسلبك ولا بها سردهغي النبيون نبيانو الذين هغيشي أسلموا إسلامي راوري و للذين دهغي ده پارچي هادو يهوديان جورشول وربانيون أو رباني يعني ربوالو والأحبار أو عالمان بما فوجد ديشي استحفظوا هغوی محافظ مقرر شویو من الله دا الله دا کتاب وکانو اوو هغوی علیه پهغیباندی شهداء گواهان فلا نما تخشو تاسو ویریگی الناسا دا خلکونا وخشونی او ویریگی زمانا ولا او ما تشترو تاسو اخلی بی آیاتی پا بدلکی زما دا آیاتونو ثمنن قیمت قليلا لغ ومن او سوكشي لم نا يحكم فيسلكري بما ده مطابق انزل نازل كري الله الله تعالى فأولئك نهم دغ خلق دي هم هغي الكافرون چه كافران دي وكتبنا او لكالي دي من عليهم پهغي باندي فيها پهغي كي ان بشك ان نفس دا نفس بن نفسي پا نفس پا بدلكي ان نفس دا نفس بن نفسي پا بدلكي دا نفس والعين او دا سترگي بالعيني پا بدلكي سترگا والانف او پا بدلكي او دا پوزي بالانفي پا بدلكي دا پوزي والأذن او دا غوغ بالأذني پا بدلكي غوغ والسن او غاخ بالسني ببدلكي دغاخ ببدلكي غاخ يعني دغاخ ببدلكي غاخ والجروح او دطول زخمونهم قصاص بدلدا فمن نوچسوك تصدق صدقوكري يعني مافكري به دا فهو نهغا كفارة كفارة شوى له داغو دپارا ومن او چسوك لم نا يحكم هغا فيسل كوي بما سردهغي انزل نازل كرده الله الله تعالى فأولئك نهم دغا خلق دي هم هغي الظالمون چزالمان دي وقفينا او ارستو اليقلمون على آثارهم دهغوی پپل بعیسا بنا عیسا ابن مریم مصدقا تصدیق کولوالا لما دهغی چی بین یدیهی دهغی پوراندیو من التوراتی پا تورات کی و آتیناهو او ورکرو منهغولا الانجیل انجیل فیهی پهغی کی هدن هدایت و نور او نور و مصدقا او تصدیق کولوالا لما دهغي چي بين يديه اوراندي وو دهغينا من التوراتي ده توراتنا وهدن او هدايت وموعظة أو نصيحة للمتقين نمستقين دبارة. وليحكم أو بكارد فيصلو كري أهل الإنجيل أهل إنجيل بما بهاغ سوچي أنزل نازل كريدي الله الله تعالى فيه بهاغيكي ومن أو سوكشي لم نا يحكم فيصل كوي بما سرد هغيشي أنزل نازل كريدي الله الله تعالى فأولئك نهم دغ خلق دي هم هغي الفاسقون چي فاسقان دي. وأنزلنا أو نازل كرومونغ إليك ستا طرفتا الكتاب كتاب يعني قرآن بالحق سرد حق مصدقا تصديق كوي لما دهغيچي بين يديه داغين مخكيو من الكتاب پا كتابونكي ومهيمنا أو محافظ ده يعني حفاظت كولوال ده عليه پاغي بانده فحكم نفيسل وكرا بينهم پا منسكي دهغي بما دا دي مطابق انزلا نازل کرو الله الله تعالى ولا او ما تتبع تو اتباكوا أهواءهم داغي دا خواهشاتو عما دا دينچي جاءك راغلي دي ستاترستا من الحق دا حق سرا لكل دا هر يو دا پارا جعلنا جور کري دي مونغ منكم لتاسونا شرعة شريعت يعني يولارا ومن حاجة أو يوطريقة ولو أو كچري شاء غختي الله الله تعالى لجعلكم البتا هغبا جوركري ويتاسو أمت واحدة يو ولكن أو لكن ليبلوكم دديد پارچ هغا أزمائش وكريستاسو فيما پهاغ سوكيچي أتاكم آتاكم هغو در کري تاسولا فاستبقو پس سبقت ويسي مخكشي الخيرات پنیکيانو کی إلى الله طرف تد الله مرجعكم واپس للستاسو جميعا دطولو فينبئكم بياب هغا وايتاسو تا بما هغا سوچي كنتم وايتاسو فيه پهغيكي تختلفون تاسو اختلاف كولو وأن أو داچي أحكم فيصلو كري بينهم پمنسكي دهغي بما سرداغي چي أنزل نازل كري الله الله تعالى ولا أو ما تتبع تو اتباكوا أهواءهم دهغيد خواهشاتو وحذرهم أو مهتات أوسا دهغينا يعني احتياط كوا دهغينا أنشي يفتنوك هغوي پفتنك واچويتا عن بعد دزينونا ما چي أنزلا نازل کرده الله الله تعالى إليك ستا طرفتا فإن بياكوچري تولو هغوي مخ وگرزوي فعلم نپوهشا أنما چي بشك يريدو غاري الله الله تعالى أن چي يصيبهم هغا ورسوي هغويتا پبریکت كيوليكي مصيبت ببعدي پوجد زينو ذنوبهم گناهون ده هغوي وإن أو بشك كثيرا دير من الناس دخلكنا لفاسقون البتا فاسقان دي أفحكمه ولي بيا فيصلا الجاهلية دا جاهليت يبغونا هغوي غاري ومن أو سوك أحسنو زياد خدي من الله دا اللانا حكما بفيصلك ولوكي لقوم دهاغ خلق دا پارا يوقنون چيقين ساتي. الحمد لله دا ديزي پوري زمون نناني ترجمه دا او اسب انشاءالله مون دا دي آياتونو تفسير كو دا سورة المائدة دا آية نمبر 41 نواخلا دا 50 آيات پوري يعني يو سلوختم آيات نواخلا دا 50 آيات پوري. نن به انشاءالله مونږ د اسلام په سټرکچر باندې خبره کوو چې الله تعالی څنګه ټول نظام نازل کړی دی. کو بنده په ټول نظام باندې نزی صرف د سزاګانو ورکولو د پاره نظام جوړ کړي، نو دا غي به سفایده نه وي چې تر سو پورې ټول نظام د الله د احکاماتو مطابق نه وي. او نن به مونږ په دې باندې هم خبره کوو چې کوم خلق د اسلام په نازل شوي احکاماتو باندې فیصلې نه کوي. کو بنده د الله تعالی نازل شوي احکامات سیریس وانخلي، نو د داسې خلکو په باره کې بیا د الله تعالی سو فیصله ده. اوس مونږ شروع کوو د آیت نمبر 41 نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول، اے رسول صلی الله علیه وسلم. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کیږي لا يحزنك، تغم ما کوا. دلته پته لګی چې د الله تعالی د خپل نبی سره څومره ډیر محبت دی چې الله تعالی په قران مجید کې آیاتونه نازلوي، د اسمان نه وحی نازلیږي او په هغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تسلی ورکړی کیږي. سبحان الله، چې تغم ما کوا اے نبی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس خبره باندې غمگینه وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غم سو. نو اوس مونګورو الله تعالی و فرمایل الذين يسارعون في الكفر، د هغه خلکو په وجه تو غم مکوا چې څوک په کفر کې منډی ترړی وهی. د دوی چې کوم کوششونه دي، د دوی چې کومې همدردۍ دي، هغه د چا سره دي؟ څوک چې کافران دي، د دوی د کافرانو سره ملاوېدل د دوی د هغوی سره ډېر ښه تعلقات وو، حالانکه دوی وڅوک؟ دا هغه خلک دي د دوی په باره کې الله تعالی فرمایلی دي من الذین قالوا آمنا بأفواههم. خفګان خو په دې خبره دی، دوی په خوله باندې وایي چې مونږ مسلمانان یو، مونږ ایمان والی یو، مونږ کلمه ویلی ده، خو اسلام والا نه دي. ځکه چې د دوی وفاداری د چا سره دي؟ دلچسپۍ د چا سره دي؟ کیناستل پاسېدلی د چا سره دي؟ زړونه یې د چا سره لګېدلی دي؟ د کافرانو سره. او په خوله باندې وایو، او په خوله باندې وایي چې مونږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی او د هغو سره یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ولې غمګینه کېدو؟ ځکه چې دوی په خوله باندې د ایمان دعوه کوي، وایي چې مونږ مؤمنان یو، ایمان والی یو. ولم تؤمن قلوبهم، حالانکه نشته ایمان د دوی په زړونو کې. د دوی زړونه د ایمان نه خالی دي، ځکه چې د دوی ټولې همدردۍ، ټولې دوستانې د کافرانو سره وې، منډه ترړۍ د هغوی سره وه. د مسلمانانو سره هیڅ همدردي نشته. شکونه پیدا کوي په هغوی کې، د اسلام جوړونه ګټ کوي. نو د دې په وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر غمجن وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پریشانه او خفه وو. دلته لنه خبره دا ده چې د پردو نه څوک نه خفه کیږي. که یو پردی کس یا دشمن زمونږ مخالفت وکړي، نو په هغې مونږ نه خفه کیږو. د هغوی نه خو هسې هم د چاسو تمه نه وي د ښه سلوک، لیکن خفګان هغه وخت وي چې ستا ملګري یا ستاسو بچی یا ستاسو خاوند په تاسو پورې خبرې وکړي، ستاسو خلاف خبرې شروع وکړي، او هغوی ستاسو رازونه بل ته ښکاره کړي، نو په هغې باندې بنده له ډېر زیات خفګان ورځي. هم دغه حال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو چې دې خلکو خوویلی کلمه وه دوی زمونږ خپل مسلمانان وو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې گواهی ورکړی وه چې تو د الله رسول یې. هغوی داسې خبرې کوي، یعنی د کافرانو په طرف دي او همدردیانې یې د هغوی سره دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا هم پته وه چې د دې انجام سو دی، او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له سمره زله تسلیانی ورکړی دی په قران مجید کې چې اے نبی ته به ځان هلاک کړې په دوی باندې چې دوی کلمه وې او ایمان یې رانوړو چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلسونو کې د کیناستو باوجود په کفر باندې دي د دوی زړونه د ایمان نه خالی دي لکه که تاسو خپل بچی د اسلام او د دین متعلق هغوی ته ووایئ الله دې نه کړي او هغوی ستاسو د دین اسلام مخالفت شروع کړي نو تاسو به څنګه محسوسوئ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود مور او پلار نه هم زیات همدرد وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی لکم تعلیم ورکړی وو پوه کړی وو او د هغې باوجود هغوی داسې کوي چې تاسو ځئ او د هغوی په خوا کې کینئ دا وو د منافقینو کردار دا وو منافقین دا صورت د آخري ورځو دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او منافقین هغه وخت هم موجود وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی غم خوړلی وو او ومن الذین هادو او د هغه خلکو نه چې څوک یهودیان شول یعنی الله تعالی دوی نو یهودیان جوړ کړي دوی خپل نوم یهودی په خپل ایښی وو نو دوی به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خفه کوو ولی ځکه چې دوی خو الله منلو واله وو تاسو خو د موسی علیه السلام په شریعت باندې تاسو خو پیغمبرانو منلو واله خلک یې او د آخرت په ورځ ایمان راوړو واله یې یعنی د اسلام نه مخکې خو دوی په صحیح لاره وو د خپل وخت مسلمانان وو کتاب والی تاسو علم والی تاسو نو تاسو هم دا کار کوئ او نن په دنیا کې موږ ته د ټولو نه نږدې څوک ښکاري اهلي کتاب کوم چې کافران دي یعنی هندوان دي بود مذهب واله دي هغوی موږ ته نږدې نه ښکاري ځکه چې دوی په الهامي مذهب باندې ایمان راوړو واله دي یعنی څوک د چا خبره کیږي دلته یعنی یهودیان او کریسچنز چې دی په الهامی مذهب باندې دي ټیک شو نو دی مونږ ته زیات نږدې دي الله تعالی چې کوم مذهبونه د اسمان نه رالیږلي دي نو دوی په هغې باندې ایمان راوړی دی نو بیا زموږ همدردی هم د دوی سره وي نو ستاسو هم همدردی د کافرانو سره دي او دوی به څه کول یعنی د چا همدردی د کافرانو سره وي یو ورسره د منافقینو وي او دویم د چا وي د یهودیانو او د مسلمانانو همدردی د چا سره وي د اهلي کتاب والو سره سماعون للکذب ډیر زیات اورېدو واله دي د دروغو د دې خبرې څه مطلب دی د دې یو مطلب دا دی چې جاسوسي به یې کوله او چې کله بنده جاسوسي کوي نو ډیر په غور سره یې غوږ ایښی وي د دې ځای خبرې اوري او هلته یې رسوي کافرانو ته بیانوي او دلته خلکو ته ښایي چې موږ خو ایمان والی یو یهودي راځي کینی او وایي چې موږ خو ستا خبرې اورو او په اصل کې د دوی مقصد څه وي مخبري کوي د دې ځای خبرې هلته وړي چې څوک د خپل لستوڼي ماران جوړ شي نو په هغې باندې بنده ډېر خفه کیږي او بیا یې دشمن له خبرې وړي نو د دروغو د پاره دوی اوري خبرې چې دا مخکې نورو ته ورسوي لقوم آخرین لم یأتوک د نورو قومونو لپاره چې هغوی دلته راځي لکه کافران شو یا خپل سرداران شو یا هغه خلک چې هغوی د اسلام نه ندی واقف نو دوی د جاسوسۍ دپاره راځي خبرې اوري او هغوی له وړي دویمه معنی یې ده سماعون للکذب ډیر په غور سره اوري دي خبرې د دروغو خبرې دی طرف ته د الله رښتینی کلام راغی په هغې کې د دوی هېڅ دلچسپي نه وه خو کومې د دروغو چې قصې چې خلکو لیکلې وي لکه افسانې دي ډرامې دي ناولې دي فلمونه دي دا ټولې دروغ قصې وي که نه نو د دوی دلچسپي او د دوی زړونه په دې خبرو کې لګي یو کس د دروغو قصې ولیکي مالګه مساله پکې واچوي او هغه خلک داسې انجوی کوي او مزې ترینه اخلي نو دا څه دي سوای د دروغونه او دا زمونږ د خلکو بې وقفي وي چې په هغې باندې تبصرې کوو او د خپل ژوند قیمتي وخت په دې فضول خبرو کې ضایع کوو. په ډرامو کې داسې سسپنس واچوي چې خلک بیا د راروان قسط انتظار کوي چې په هغې کې به څه کیږي. داسو د بې وقفۍ انتها ده. څو په دروغو خلک ورپسې دي او وایي چې مونږ ترېنه سبق زده کوو. رښتیا طرف ته راشئ، په دې کې خو ټول خرافات دي. رښتینی صرف او صرف دا قرآن مجید دی، دا تاسو ته هغه سبق ښایي چې هغه حقیقت دی. نو د دې خلکو مزاج څه دی؟ دوی ډېرې اوري دروغ خبرې او مزې ترېنه اخلي د دروغو دپاره، او څنګه دروغ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خبرې کوي، پراپیګنډاس کوي، او هغه خلکو ته به رسولې چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته نه و راغلي، د اسلام نه نه و واقف، او خلکو ته د دروغ خبرې کوي چې دی خو جادوګر دی، دی خو شاعر دی، دی فلانی دی، دی ډینګې دی. هغې ته داسې خبرې کوي چې هغې د اسلام نه اشنا هم نه دي، هغوی ته د اسلام پته نشته. نو دلته دا خبره کنډم شوې ده. دا سوخه خبرې نه دي. موږ له د رښتیا خبرو شوق لرل پکار دي، او دروغ خبرې پکار نه ده چې زموږ خوښي وي، چې موږ ولې په دروغ خبرو کې خپل وخت ضایع کړو. او دویمه خبره دا کوي چې جاسوسي کوي، د دې ځای خبره وړي او د هغه ځایغه، یعنی د دې ځای خبره هلته وړي او د هغه ځایغه دلته راوړي. نو دا بیماری په ښځو کې هم ډېره عام ده. دلته خبرې واوري او بل ځای ته یې ویسي، د سفر کور ټولې خبرې پلار کور ته وکړي، ولې د هغوی څه عزت نشته؟ دغه شان د دوستانو خبرې په بل مجلس کې شروع کړي. دا جاسوسۍ کول، مخبري کول، داسو د خوښې خبرې نه دي. که ستاسو سره څوک خپل سو راز والا خبره شیر کړي، او د هغوی دا خیال وي چې تاسو به دا خبره چاته نه کوئ، لیکن د هغوی خبرې خورول چې ما دا واورېدل د هغې په باره کې، هغه داسې کوي. دا ټولې خبرې په ښځو کې ډېرې عام دي. دا د منافقینو طریقې دي. دا هغه خلک وو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې هم هغوی سونه ویزده کړي، او دا ډېره غټه بدنصیبي وي چې انسان د نیکۍ د دین د الله د دین په محفل کې کینی او سیزده نه کړي. نن هم ډېر خلک د قرآن کلاس ته صرف په دې وجه راځي چې جاسوسي وکړي، چې دا څه وایي، او یا دا چې څه خبره وایي او هغه خبره غلطه خوره کړي، چې هغه خو داسې وایي داسې وایي، یعنی صرف د بدنامۍ دپاره د دروغو خبرې خوروي. نو دا نمونه خلک نن هم شته. الله دې زموږ زړونه صفا کړي چې د الله د مجلس نه د پاک زړه سره وزو، ځکه چې د چا څنګه مزاج وي نو هغه شان شی ترېنه اخلي. ځینې خلک د ګنده مچ په شان وي، نو بیا هغوی د خیر د مجلس نه خیر وینسي. دا د هغوی د مزاج قصور وي. او دلته موږ ته دا هم پته ولګېده چې په خوله باندې دعوه کول دا پوره نه وي. ولم تؤمن قلوبهم، د هغوی زړونه خو ایمان والا نه دي، یعنی د زړونه ایمان راوړل ضروری دي. په خوله باندې کو بنده هر څه وایي چې زمانه عائشه نوم دی، زمانه فاطمه نوم دی، د دې سره هیڅ فرق نه پریوزي. کو په خوله باندې بنده ډېرې کلمې وایي خو چې زړه یې صفا نه وي نو هیڅ فرق نه پرې باسي. او کافران کو په هغه ورځ ټوله دنیا هم ورکول غواړي، نو نه به قبلېږي ترېنه، ځکه چې په زړه کې کفر دی. او کو د نیکۍ کارونه هم کړي وي خو چې ایمان یې نشته نو هیڅ هم نشته. عبدالله بن جدعان دومره سخي و، خلکو له به یې خوراکونه ورکول، کجوري، ستو، یعنی د پیو او شودو بندوبست به یې خلکو له کوو. شام ته یې 2000 اوښان لېږلي وو او په هغې باندې دا هر څو امبار کړي وو. او بیا یې د یو کس دا ذمهداري لګولې وه چې ته به د خانقاه به په چت باندې خیژي او خلکو له به دعوت ورکوې. هر شپه به منادي اعلان کوو چې د عبدالله بن جدعان دیګ له راشئ. دومره سخي و هغه چې د صحیح مسلم په شرح کې لیکلي دي چې د عبدالله بن جدعان هغه دیګ به دومره لوی و چې د هغې نه به اوښانو د سورلۍ په حالت کې، یعنی کسا، یعنی په او خانو باندې بسور خلق ناس وو او داغه په شا باندې به غلا خوړه دومره دنګ وو هغه دیګ یعنی دومره اوچت وو هغه به دومره پیسه خرچ کوله په خلکو باندې او خوراک ورکول څومره غټه نیکی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د عبدالله بن جدعان د دیګ د سوري د لاندې به ما دمه کوله او دې دیګ ته به د پړو یعنی سټپس په ذریعه خلق خطو. حضرت عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی وو چې عبدالله بن جدعان به د جاهلیت په ورځو کې ډېره سیلۍ رحمي کوله، خلکو له به یې ډېر خوراکونه ورکول، آیا دا به هغو له په اخرت کې څه فایده ورکړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، دا هیڅ به هم د هغو په کار رانه شي، ځکه چې هغو چرته هم دا نه دي ویلي چې ای زما پروردیګارم د قیامت په ورځ زما خطاګانې وبخې. یعنی هغه ایمان والا نه و، ایمان یې نه و راوړی، د بندګۍ اظهار یې نه و کړی، هغه د الله بنده نه و جوړ شوی، نو الله به هغه نه بخي. د دې نه پته لګي چې د نیکۍ کار په کار نه راځي که د انسان ایمان نه وي. ایمان ډېر غټ دولت دی او د ایمان د زیاتولو دپاره دعا کول ضروری وي او په کار وي چې ای الله زما په ایمان کې اضافه وکړې، دا سیوا کړې او ما د مرګ پوری د ایمان په حالت کې وساتې. او د دې خبرې ډېر غټ فکر پکار دی چې ای الله چرته زمانه ایمان لاړ نشي، دنیا مې دلاړ شي خو چې ایمان مې لاړ نشي، ځکه چې د انسان ایمان همیشه یو شان نه وي او د ایمان پتلو کې وخت هم نه لګي. نو دا هغه خلق دی چې په خوله باندې د ایمان دعوی کوي خو په زړه کې ایمان نشته دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څومره پریشانه کوو دی خلکو. الله اکبر. لیکن وګورئ چې تسلیانی د اسمانونو راضی، یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. دا خبره اوس خاص د یهود په باره کې راغلی ده. دوی تحریف کوي په خبرو کې، خبره د خپل ځای نه لري کوي. اوله مونږ ویلي وو عن مواضعه، اوس مونږ وی من بعد مواضعه. په دواړو کې څه فرق دی؟ عن مواضعه لفظي تحریف توایی، یعنی الفاظ به بدلول. د دې خلکو زړونه دومره سخت شوي وو چې دوی به د الله د کلام په لفظونو کې هم سعار نه محسوسوو. او دلته راغلی دی من بعد مواضعه، یعنی د دې معنا الردي متعین شوي وه، د هغې به د یعنی د هغې د معنی فیصله شوې وه چې د دې دا معنی ده، او د هغې نه پس به هغه معنی بدله کړه. په معنو کې تبدیلی راوستل، هغه بدلول، دا د دې حرکتونه وو. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. هغوی به وی چې که تاسو له دا درکړی شي نو وای اخلی، او که در نکړی شي نو مای اخلی. او د دې په شانې نزول کې دوه قصې بیان شوې دي. د آیت نمبر 41 نه واخله د 44 پورې شانې نزول. یو خدا واقع بیان شوې ده چې دوه وادو شوي کسان وو او هغوی زینا کړی وه. هغوی د غټو خاندانونو نه وو، نو هغوی له څنګه د رجم سزا ورکړی شي؟ ځکه چې په تورات کې هم د وادو شوي کس سزا رجم وه، لکه په اسلام کې چې ده. نو هغوی وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به لاړ شو، که چېرې هغه زمونږ په حق کې فیصله کوي نو ټیک ده، که فیصله زمونږ د خوښې وي نو مونږ به یې قبول وکړو، او که هغه هم د رجم سزا وایي نو مونږ به یې نه منو. هغوی په خپل دین کې تبدیلی راوستې وه، معنی به یې بدلولې، او په لفظونو کې به یې هم رد و بدل راوستو. چونکې د مدینې انچارج نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو، او د خلکو چې به کومې مسلې وې نو هغه به یې پخپله حل کولې. یهودیانو به خپلې فیصلې کولې او مسلمانان به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراتلل، او کله کله به یهودیان هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراتلل د خپلو فیصلو دپاره چې تاسو زموږ فیصله وکړئ. نو هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ل د فیصلې دپاره راغلل. د دې په تورات کې هم د واده شوي کس سزا سنګساری دل وو، لیکن دوی دا پریکټیکلی بدل کړی و، عملی پرې نه کوو. سل کوړې به یې ورکړې، په خر به یې بنده سور کړو او په کلي کې به یې وشرمو. نو دا د دوی سزا وه چې دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې ستاسو په کتاب کې د دې څه سزا ده؟ نو دی خبره بدله کړه چې زموږ په کتاب کې داسې ده، هلته عبدالله بن سلام هم موجود وو، هغه د یهودیت نه مسلمان شوی وو، د هغوی عالم وو، هغو ته خو ټوله پته وه. عبدالله بن سلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دی ته ووایا چې دی خپل کتاب راوړي. هغوی چې تورات راوړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا آیتونه ووایئ. هغوی ویل شروع کړل. هلته دومره کرپټ خلق وو چې هغوی د رجم د سزا په آیت باندې لاس کېښودو، باقي ټول ځایونه ووی، خو هغه یو ځای پرېښودو. عبدالله بن سلام پوه شو، ورته وی چې خپل لاس لری کړه. چې هغوی لاس لری کړو، نو د رجم سزا موجوده وه. نو دی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د حق لپاره نه راتلل، صرف په دې وجه به راتلل چې زموږ د مرضی فیصله موږ ته میلاو شي، ځکه چې زموږ د کتاب حکم خو ډېر سخت دی، ځکه چې هغوی ته دا هم پته وه چې د اسلام احکامات زموږ د شریعت په نسبت دومره سخت نه دي. نو ځکه هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راتلل، لیکن هغوی له بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رجم سزا ورکړی وه. او عبدالله بن سلام فرمایلی وو چې ما لیدلی وو چې هغه سړی بیا د ښځې د بچ کولو دپاره هغه کاڼي په خپل جسم باندې اخستل، یعنی هغه به د ښځې د بچ کولو کوشش کوو. دا حدیث په بخاری او مسلم کې دی. نه هغې له دا سزا ورکړې شوې وه. دغشان یو بله خبره هم راغلی ده د دې په شانې نزول کې چې د یهود یوې قبیلې ته د بلې نه ځان زیات عزت والا ښکارېدو. دا د بنو نذیر قبیله وه، یعنی د هغوی په ذهن کې دا خبره وه چې موږ د بنو قریظه نه زیات مضبوط یو. نو هغوی ته خپل ځان ډېر اوچت ښکارېدو. نو په دې وجه هغوی د خپل مقتول د دیت دپاره 50 وسق، د خپل ځان دپاره 100 وسق، چې یعنی که زموږ نه څوک مرګ وکړي نو موږ به د هغوی نه 100 وسق اخلو، او که موږ د چا نه مرګ وکړو نو موږ به ورله 50 وسق ورکوو. یعنی داسې فرض کړئ لکه زموږ نه چې څوک خدا نه خواسته مرګ وکړي نو موږ له به 100 لکه راکوي، او که موږ د چا نه وکړو نو موږ ورله 50 لکه ورکوو. نو په هغه بلې قبیلې والو کې حوصله راغله، او هغوی ورته ووی چې دا خو زموږ سره زیاتې دی، خو هغوی نه منله. نو په دې وجه په هغوی کې جنګ ونښتو. نو هغوی وی چې ځئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د فیصلې کولو دپاره لاړ شو. نو هلته هم دا خبره هغه وکړه چې که فیصله زموږ د مرضی وي نو منو به یې، ګنې موږ به یې نه منو. نو ګورئ د دوی څومره خراب نیتونه وو. او نن زموږ په مسلمانانو کې هم ډېر داسې کسان شته چې هغوی خپله فیصله د خپلې مرضی مطابق اورېدل غواړي، او چې کله فیصله د دې خلاف ځي نو هغوی بیا نورو عدالتونو له ځي، ځکه چې هلته به راته زیاته پیسه میلاو شي او یا فایده به راته را ورسي. دغه شان چې کله ښځو ته پته ولګي چې دلته د ښځو حقوق سیوا دي، نو بیا هغوی د دې ځای د قانون مطابق فیصله غواړي، او چې کوم ځای کې یو خبره یې د اسلام خوښوي نو بیا زر وایي چې زموږ په اسلام کې خو هم داسې دي که نه. په عام حالاتو کې مور او پلار بچوله د اسلام تعلیم نه ورکوي، د منځ روجې پابندي پی نه کوي، لیکن چې کله د هغوی د آدابو خبره راشي بچی نافرمانی کول شروع کړي، نو بیا وایي چې په اسلام کې خو د مور او پلار ډېر قدر او عزت دی، او د هغوی خو ډېر حق دی، او تاسو داسې بې ادبه شوئ. نو اسلام خو نور هم ډېر سوایي. هغه وخت بنده دا نه وایي چې بچیا په اسلام کې دروغ ویل هم منه دي، ګنا دی، په اسلام کې غصه کول هم منه دي، غیبت هم منه دي، لیکن اسلام ورته هله یاد شي چې کله یې پکې خپله فایده وي. نو دغه شان د هغوی سوچ هم وو چې کیدی شي چې اسلام زموږ په حق کې فیصله وکړي، نو ځکه به هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راتلل. ومن یرید الله فتنته، او چې د چا سره الله تعالی د فتنې اراده وکړي، یعنی چې د چا سره الله تعالی د ورکېدو فیصله وکړي، فلن تملك له من الله شيئا. نو بیا تو دا غو نشه مالک کیده هیس هم. یعنی بیا تو هغا دا الله دا نیولو نشه اخلاس والی. چی دا چا دا پار الله تعالی فیصله وکړی چی زو دی گمراه کول غواړم. او دا اراده الله تعالی دا چا دا پار کوی چی هغا گمراه شی. دا هغا خلقوی چی هغوی دا خپلی مرزی شی غواری. دلتا دین شا تا غرزوی. دی خپل فایده کوي او دین رسته کوي. هغوی گمراهی خوخه کړی ده، نو ځکه الله تعالی بیا هغوی د گمراهی په لاره باندې روان کړي. دا لاره دی په خپله د ځان دپاره خوخه کړي وي، نو اوس تاسو هغوی نشئ بچ کولی. او ګورئ، موږ ټولو ته ښه پته ده چې حق څه شی دی. اسلام صحیح دین دی او د الله تعالی د طرف نه راغلی دی. بیا هم موږ کوم څیز له ترجیح ورکوو، کوم څیز پریفر کوو؟ مون پا خپلا دا غی انتخاب وکړو. اسلام خو مونږ ته نوایی، نو بیا الله تعالی هم انسان په داسې لاره باندې روان کړي. اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم، هم دا هغه دی الله تعالی اراده نه لري چې هغه د دوی زړونه پاک کړي. بیا الله تعالی هم د هغوی زړونه نه پاکوي چې څوک دغه شان کارونه کوي. د هغوی د زړونو اصلاح نه کیږي. بیا د زړونو د صفا کېدو څه مطلب دی؟ زړو پاکېدل، زړو د نیکۍ په لاره باندې په تیزۍ سره تلل، د خپلې غلطۍ اصلاح کول. لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، د هغوی دپاره په دنیا کې هم رسوایی ده او په آخرت کې به غټ عذاب وي. تاسو ګورئ د منافقینو دپاره څومره رسوایی ده په دنیا کې هم. هغوی ته څوک په ښه نظر سره نه ګوري. هغوی چې کوم کارونه کړي دي، د هغوی نومونه په ښه طریقې سره نه اخیستی کیږي. رئیس المنافقین ته ډېر په بد نظر سره کتی شي. د هغوی دپاره رضی الله عنه نه استعمالیږي. د هغوی دپاره ذلت دی او د همیشه دپاره ذلت دی د هغوی دپاره، او په آخرت کې به هم لوی عذاب وي د هغوی دپاره. د یهود دپاره څه دي؟ هغوی شړونکي شوي وو، اکسپل شوي وو د مدینې نه، او بنو قریزه والا خو قتل شوي هم وو. انسان وایي چې خپله دنیا مخکې کړم، دین به رستو کړم، که حکم راغی نو څه وکړو مونږ؟ وی به حدیث، نو مونږ په حدیث باندې څه کوو؟ ځکه چې نن به مونږ فیصلې د حدیث نه اخلو. هغه وخت مونږ خپل خواهشات مخکې کړو، او زمون ټولی همدردی د کافیرانو سره دی. د مسلمانانو هر کار مونږ ته بد ښکاري. د هغوی سره کیناستل پاسېدل مو خوښ نه وي. او د کافیرانو سره زمونږ د زړه دوستیانې وي، او د مسلمانانو جړونه کټ کول، دا هغه کارونه دي چې د دې په وجه په دنیا کې هم رسوایی ده، او د دنیا ژوند ډېر لږ دی. دا به ختم شي، بیا به څه وي؟ په آخرت کې خو به تپوس کیږي که نه؟ د دې دواړو ډلو څه خیالات وو؟ د منافقینو څه مسله وه؟ هغوی ته هم داسې ښکارېده چې مشرکین مکه والو ولبه وار راځي. هغوی په ګټه کې وو، نو هغوی وی چې دوی طرف ته به شو. دغه شان نن هم چې څوک په طریقه وي، نو ټول خلک خامخا د هغوی په طرف وي. نو دغه شان د هغوی هم ټول سوچ دا وو چې د دې سره به مونږ ته فایده راورسي. دغه شان یهودیانو هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وجه نه منو چې زمونږ نه به کرسۍ لاړه شي، حکومت به رانه لاړ شي، مونږ دومره علم والیو، بیا څوک به مونږ له نه راځي. نو ګورئ، ژوندونونه د دوی هم ختم شو، او د هغه خلکو هغه هم چا چې د دین دپاره خپل ژوندونونه وقف کړي وو، نو د هغوی اخیرت ښه شو. چا چې خپل ژوندونونه وقف کړي وو او کامیابی بیا مونده، نو ګورئ، د دنیا په فایده پسې مزئ، ژوند ډېر لږ دی. نو دوی به مخبری صرف د دې لپاره کوله چې هغوی رانه خوشحاله شي، چې هغوی ته اولګي چې مونږ د هغوی سره یو. لیکن نن ټول چرته دي؟ د ځمکې د لاندې دي. نو د وړو وړو حقیرو فایدو دپاره خپل ایمان مه خرڅوئ، خپل عمل مه خرابوئ. سماعون للکذب اکالون للسحت، یهودیانو به ډېر زیات دروغ اورېدل. هغه خبره دوباره بیان شوه. جاسوسی به کولې، د دروغو په خبرو به یقین کوو، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې به دروغ وی او بیا به هغه بیانول او خلکو ته به وی چې نه، د دو ذکر خو زموږ په کتابونو کې نشته دی او دروغ به وی او ښه ورته پته وه. دروغ څه ته وایي؟ د دروغو ډیفینیشن کوو، یعنی خلاف واقعه خبره. یو شی وینه او دی جوړ کړی وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه څه تپوس شوی و چې یو مسلمان بوسیله کیدی شي؟ نو هغه وی چې ها. بیا ترینه تپوس شو مسلمان بخیل یعنی کنجوس جوړیدی شي؟ هغه وی چې ها. بیا ترینه تپوس شو چې دروغجن کیدی شي؟ نو وی فرمایل چې نه، دروغجن نشي کیدی. دروغ د یهودیانو او منافقینو خصلتونه دي. او نن مسلمانان په دنیا کې په دروغجنو باندې مشهور دي، چې دوی دروغ وایي او دوکې ورکوي، کرپټ خلق دي. دوکه هم دروغ ده، جعلي سیزونه جوړول دا هم دروغ دي. سو حقیقت نشته، جعلي کاغذات جوړوي، څومره ډیر دروغ دي زموږ په ژوندونو کې. اکالون لسحت او ډیر زیات حرام خوړلو والے دي. دلته د سحت نه مطلب دی رشوت. هسې خو حرام مال ته سحت وایي، ځکه چې دی به سو کول چې کله به خلکو د دینه فتوا اخیستې نو رشوت به اخستو او د هغوی فیصلې به یې کولې. چې کله به مالدار خلک راغی سو کار به یې کړی و، یعنی سو غلط کار به یې کړی و، نو رشوت به یې واخیستو. او رشوت صرف په پیسه کې نه وي، دا د عهدو هم وي، رشوت د نورو فایدو هم وي. چې تاسو له څوک کور درکړي، ویزه درکړي، تاسو له ګرین کارډ درکړي، دا هم ټول په رشوت کې راځي. د خلکو دپاره به یې خبرې بدلولې. عوامو هم غوښتله چې موږ رشوت ورکړو او د خپلې مرضۍ فتوی راته میلاو شي. فإن جاءوک، بیا کوچرې هغوی ستاسو طرف ته راشي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبره کیږي د فیصلې دپاره. فحكم بينهم، نفيسلو كردا غي پمنسكين، او اعرض عنهم، يا مخ او گرزو دا غينه. کو غي تال فیصله راوري چې زمون فیصله تو کړه، نو اصل خبره دا ده چې هغوی فیصله خو غاړي نه، هغوی غاړي چې تاسو د هغوی د خوخي فیصله وکړي. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اختیار ورکو چې استا مرزی ده، کو غاړي نو وکړه فیصله دا غوی په منځ کې، او کو نه غاړي نو مکوه. هغوی ته وایه چې زه نشم کولی، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې خبرې اختیار ورکړو. و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا، کو چیرې تو د دینه مخم واړوي، نو بعضی وخت بنده سوچ کوي چې کوزو د دې بنده دا کارو نکړم، نو هسې نه چې دې زما مخالفت شروع کړي، هسې نه چې نقصان راته راورسوي، بدنام می نکړي. ځکه چې یهودیان خو ډېر تیز وو په سازشونو کې. نو اے نبی، د دې خبرې فکر مه کوه، پروا مه کوه، دوی تا ته هیڅ نقصان نشي در رسولی، هیڅ هم نه. و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، او که چېرې ته غواړې چې د دې فیصله وکړې، چې فیصله کوي نو د انصاف سره به یې کوي، بیا به انصاف کوي. کو خلک درته بد رد وایي، کو مذاق در پوری کوي، او بیا به هم دا پروا نه کوي چې څوک رانه خفرن شي. اکثر د خلکو ویره وي چې تعلقات به مې خراب شي، بیا به را سره خبرې نه کوي. نه، چې تو فیصله کوې نو دا به د انصاف سره کوې. موږ ټولو له انصاف په خپل ژوند کې شاملول پکار دي، چې موږ په خپلو خاندانونو کې فیصلې کوو، په خپلو معاملاتو کې فیصلې کوو، په کاروبار کې فیصلې کوو، نو فیصله به د انصاف سره کوو. کو تاسو د نوکرۍ په یو سیټ باندې ناست یئ، کو تاسو د یو مسلمان خلاف هم فیصله وکړئ، خو وی به انصاف، چې په دنیا کې موږ په انصاف باندې یاد شو. په دنیا کې زموږ پہچان داسې پکار دی چې په مسلمانانو کې انصاف وي، لیکن موږ صرف خپلې فائدې ته په هر سو کې ګورو. چې په هر یو ځای کې موږ د نقصان نه بچ کیږو، نو د هغې مطابق موږ چلیږو. حالانکه ان الله یحب المقسطین، بېشکه الله تعالی محبت کوي د انصاف والو سره. کو تاسو غواړئ چې الله زموږ سره محبت وکړي، نو بیا په انصاف باندې ځای په خپلو بچو کې هم انصاف کوئ. کو یو بنده ستاسو خبره ډیره اوري او بل ستاسو خبره نه اوري، یعنی ستاسو بچی وي ٹھیک ده، په هغې کې یو ستاسو ډیر فرمانبرداري کوي او بل نه کوي، نو انصاف به کوئ. چې کله وراثت تقسیمیږي نو د انصاف سره، ځکه چې دا د الله تعالی حکم دی چې بچو له څه شی ورکوئ نو انصاف کوئ. د پلار کور او سخر کور خبره کوراشي نو انصاف کوئ. انصاف بعضی وخت زمون خلاف ځي نو ځکه مونږ انصاف نه کوو، لیکن مونږ سوئ کو ستاسو خلاف خبره ځي بیا هم انصاف. مونږ په سورة النساء کې ویلي وو کو خپل خلاف خبره وي، کو د مور او پلار خلاف خبره وي، او کو د رشتہ دارانو خلاف خبره وي، خو تاسو به انصاف کوئ. ولی ځکه چې ان الله يحب المقسطين، یو داسې کس چې د الله محبت غواړي نو د هغو دپاره بیا دومره خبره پوره وي چې زه به د انصاف خبره کوم، ځکه چې الله تعالی د مقسطین سره محبت کوي. زه به د انصاف خبره کوم او انصاف کول واله به د قیامت په ورځ د الله تعالی ښی طرف ته وي او د الله تعالی د عرش سوری به د هغوی نصیب کیږي. د خلیفه هشام بن عبدالملک قصه درته کوم. هغه حج له مکې ته راغلی و. هغوی چې کو چرته صحابي رسول ژوندي یي چې زه ورسره ملاقات وکړم، هغوی وی چې هیڅوک هم نشته په صحابه کرام رضی الله عنهم کې، یعنی ټول وفات شوي دي. بیا هغوی چې کو چرته یو تابعي ژوندی وي نو طاوس بن یسان یمانی په بکه کې وو، هغه یې راوستو خلیفه له چې هغه څنګه په کمره کې داخل شو نو هغو خپل پیزار وویستل د قالین دپاره او وی فرمایل چې السلام علیکم یا هشام. نو د هشام په مخ باندې غوسه وه چې ما ته یې امیر المؤمنین ونوی، چې کم از کم د کونیت سره یې راته غږ کړی وی نو هم به ښه وه. نو دو ما ته هشام ووی، هغو له ډېره غټه غوسه ورغله. دو ورته وی چې تو ولې غوسه یې، چې کله دوی چې هشام ته څنګه یې نو هغو له نورم غوسه ورغله. هغو ورته وی چې ستا دومره جرأت څنګه وشو. هغوی چې ما څه کړي دي، هشام ورته وی چې اوله خو تا خپل پیزار وویستل، دا د ادب خلاف خبره ده، او بله غلطی دې دا وکړه چې ما ته دې د سلام په وخت کې امیر المؤمنین ونوې او زما د کنیت په ځای دې زما نوم واخیستو. او تا ووایې چې هشام ته څنګه یې، ولې حکمرانانو ته څوک داسې نوم وایي؟ هغوی چې ها، ما د داخلېدو نه مخکې پیزار ایستی وو، لیکن زه خو هره ورځ 15 ځله د خپل رب په در باندې خپل پیزار وباسم او هغه چرته هم نه ناراضه کیږي. او باقی ستا دا خبره چې ما تا ته د امیر المؤمنین سره سلام ونه کړو، نو خبره دا ده چې ټول خلک ستا د خلافت ناراضي نه دي او نه تا امیر المؤمنین منی، نو په دې کې به دروغ وو کو ما تا ته امیر المؤمنین ویلی وی. زه ولې تا ته امیر المؤمنین ویم؟ زه نشم ویلی. اوس ته وایې چې ما تا ته د کنیت سره ولې نوم وانخستو؟ نو الله تعالی خپلو نبیانو ته په قرآن پاک کې د نوم سره ویلي دي چې یا داوودو، یا آدمه، یا موسی، او خپل بدترین دشمن ته د کنیت سره نوم اخیستی دی، تبت یدا ابی لهب. نو ستا دا وینا چې ما ته دې په کنیت باندې آواز ونه کړو او په دې کې ستا بې عزتي ده، نو په دې کې خو بې عزتي نشته. اوس هشام لا جواب شو، د هغو سره جواب نه و د دې خبرې. لږ وخت پسې هغو ته وی چې تو ما ته څه نصیحت وکړه، نو هغو ته وی چې ما د امیر المؤمنین حضرت علی بن ابو طالب نه اورېدلی وو چې په جهنم کې به د غر د سوکې امره اوږدوږ دو ماران وي او د قچر امره غټ غټ لړمانان به وي، نو هغوی به خپل هغه کسان چیچی چې څوک د خپل عوام سره عدل او انصاف نه کوي. او ظاهره ده د حضرت علی رضی الله عنه خبره کوي، نو هغه به دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې وي، نو هغه په دومره خبره کې دروغ نه وي او د حق په بیانولو کې هغه هیڅ شرم هم محسوس نه کړو. او دا خبره هم وکړه چې څوک انصاف نه کوي نو په جهنم کې به هغوی داسې ماران او لړمانان چیچی. انصاف په ژوند کې ډیر ضروری دی. کو تاسو هر ځای یې، کو په کور کې یې، کو په دفتر کې یې، کو د دوستانو سره یې،
یو طرف ته ستاسو خوږ خلق دی او که تاسو دا سوچ وکړو چې کوما د دې بنده خلاف خبره وکړه نو دا بنده به زمانه ناراضه شي، زه څه وکړم؟ نه، تاسو به په هر حالت کې په انصاف باندې خپل ځان ساتئ چې زه به انصاف کوم. ٹھیک ده؟